دا مشال رادیو ده وخت د مازګر 3 بجې سوي دي نن د سیشن بیا نه ورځ او د 2020 میلادي کال د جون 2 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې د ټولبان په اړه د مرکزی حکومت غونډه خدای خدمتګار تحریک شمالي وزیرستان کې لاریون او پر افغان سولې سربیره یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر هر څه وړاندې تاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای ساتلو فیصله کړې ده د پاکستان سپریم کورټ سند حکومت ته حکم کړی چې د وژل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په مقدمه کې دی ټول ریکارډ وړاندې کړی او د ژغورنې نړیوالې کمیټې ویلي افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان حکومت په هیواد کې د ټولبند موجوده حالت پر ځای ساتلو پریکړه کړې ده پرم په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې له غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل چې د کورونا وایرس مخنیوي یوازې د ټولبند او احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې ممکن دي نوموړي پر لس ژغ کړی چې کورونا ختمه شوی نه ده خو د دې و بعد مقابلې لپاره به د ایس او پیز یا احتیاطي تدابیرو لاندې ځینې کاروبارونه خلاصول کیږي او په کار ده چې خلک په حکومتي هدایتو پوره عمل وکړي په پاکستان حکومت د کورونا د مخنیوي لپاره د مې پر 10مه ماسک چول لازمي ګرځولي هلته د مې پر 1 په اسلام آباد د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملکي په لاکډاون کې نرمولو سره د ټایلونو سټیل الومینیم بجلی سامان رنګ او هارډویر صنعتونه او لاغه سره پر تړلو دوکانونو سربیره په مخصوص هسپتالونو کې او پی ډي او په هفته کې د 15 ورځو لپاره واړه لوی بازارونه خلاص کړي دي بلخو د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې د معلوماتو مرخ تر نن ورځې پورې په ټول پاکستان کې د دې وایرس له وجې تر 6000 زیات کسان ناروغه شوي چې 1421 مړه شوي او تر 20000 زیات بیرته رغېدلي هم دي دا راز د کورونا وایرس په اړه شمیرې راټولونکي د امریکا جان هاپکن پوهنتون د شمیرو تر مخه تر نن ورځې د وایرس په ټوله نړۍ کې 3,3,9 کسان ناروغه کړي تر 3,00,000 زیات یې وژلي او تر 9,00,000 زیات بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي لکه کومې د قومي اسمبلی غړي منیر خان اورکزی بیګا په حق رسیدل دي د نوموړي ویان محمد عرفان نن سهار مشال لډیو ته ویل هغه په من دارو کې په خپل کور کې د شپې د خوب پر مهال سا ورکړه د عرفان په وینا د ټلسول هسپتال ډاکټران ورته ویلي چې منیر خان اورکزی د زړه د دورې له وجې مړ شوی دی هغه زیاته کړې چې د نوموړي جنازه به نن 3 بجې کېږي او په خپل ابای قبرستان کې به د هغه وروسته خاورې سپارل کېږي او بیا کله منیر خان اورکزی په دې وروستیو کې د کورونا ناروغۍ څخه بیرته رغېدلی و نوموړي 3 ځله د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب شوی و او د 2013 کال په انتخاباتو کې له حلقه N15 څخه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پر ټکټ قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی و د پاکستان سپریم کورټ سند حکومت ته حکم کړی چې د وژل شوی امریکایي خبريال ډینیل پرل په مقدمه کې د ټول ریکارډ وړاندې کړي سند حکومت د سند های کورټ د اپریل پر 2 ورکړې هغه فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي چې له مخې د ډینیل پرل په وژنه کې ککړ د عمر سید شیخ د عمر بند سزا په 2 کال بند اړولې و او درې نور کسان خوشی کړي ول په 50 ججانو مشتمل د سپریم کورټ ججان د جون پر لومړۍ نیټه د اوریدین پر مهال د سند حکومت ته وویل دوی چې کومي قانوني نکته راپورته کړي او کوم دستاویزونه وړاندې کړي هغه نیمګړي دي عدالت حکم ورکړ چې د جون 15 په اوریدنه کې د پوره ریکارډ وړاندې کړل شي د واسټری جرنال خبريال ډینیل پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې د ترسونې وروسته وژل شو پولیس په دې تور لال قاعده سره تړاو لرونکي عمر سید شیخ او درې نور کسان نیولیول وروسته د کراچۍ ترهګري او عدالت تورن کسان په مجرم ګرځولو سره سزا کړل خبرونه لمشال ډیوس خبري د ژغورنې نړیوال کمیټه آی آر سی وای افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی ځکه چې د کورونا وایرس پیښې له تشخیص پرته به زیاتېدو دي د آی آر سی د اعلامیې له مخې چې پرون خپره شوې په 13 می میاشت کې په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې په سلو کې 604 اتیا زیاتې شوي او ډېری نورې پیښې بې تشخیصه پاتې دي دا په داسې حال کې ده چې د دې هېواد د عامې روغتیا وزارت ویلي هر ورځ یوازې د 2000 کسانو د معاینې استعداد لري خو له 100 تر 20000 پورې د وینې نمونې ورته راځي آی آر سی وای دا په دې معنا ده چې په سلو کې 98 ممکنه پیښې بې تشخیصه پاتې کیږي د کمیټې ویلي په افغانستان کې د جګړې تر څنګ د کورونا وایرس له کبله 11 میلیونه کسان د خوړو له کمر سره هم مخامخ دي د افغان حکومتي ویبپاڼې د معلوماتو مرخه تر نن ورځې پورې په ټول افغانستان کې د دې وایرس له وجې 15,055 کسان ناروغه شوي چې 215 مړه کړي او 428 بیرته ترې رغېدلي دي دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه خبرنامو له مشال رادیو څخه اورېدل پروانه خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري د پاکستان حکومت په دې هیواد کې لټاکل سو اصولونو سره سم د کاروبارونو او ترانسپورت چلولو فیصله کړې ده. د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له دوه میاشتو راهیسې زر سو پاکستاني ډرایورانو او ټرکونو ته د بیا ستنېدو اجازه ورکړل شي.
اوس پیسې ورختم وي تکلیف سره مخامخ دي. دوه میاشتې سه پوزا شي چې دا مجبوري دوه میاشت پاکستانونه یې کولې چې ټیکسینا صحیح میز ګاډي د روپین باندې فلوس کو.
او امین شل ګوند اعلان کړی دی چې خدای خدمتګار تحریک بیا پیلوي، خو بڼه به یوازې مرستندوی او خیریه کارون کې برخه اخیستل وي. د دې تحریک د اصل په مقصد یو سیاستوال وای،
د دې لوی مقصد د پښتون قوم ازادي، په قومونو په سیالۍ کې سیالي او دې کې تعلیم، جمهوریت، د ټول دې تحریک کې ګډه شوه.
اخوا په بلوچستان کې د هوټلونو او رستورانونو مالکان وایي که په یوه اونۍ کې حکومت د دوی بند هوټلونه خلاص نه کړل نو دوی به یې په خپله خلاص کړي.
اوفیس په تحت باندې موږ ته اجازه راکول سي، ټول زموږ په لکه روپۍ باندې کرایه ګانې دي، په لکه روپۍ باندې تنخواهې دي، غریبانان د مصر لګیا دي، دا وو بل ذریعہ معاش نشته.
پر دې سربیره په خبرونه کې د افغان سولې په اړه هم راپور درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږ بجو نه وایز د رادیو بلکې د انټرنیټ لالارې موریدلای شي چې پته د مشال رادیو .com. او که چیرې تاسو سمارټ فون یا موبایل ټلیفون لرئ نو هلته هم د مشال رادیو ځانګړي اپ یا اپلیکیشن لالارې تاسو د ټول خبرونه اوریدلای شي. د اپ نوم موږ داسې لیکو MASHALRADIO. او اوس راځو د راپورن پر لور. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سوي قومي رابطه کمیټې په غونډه کې په هیواد کې د ټولبند موجوده صورتحال پر ځای ساتلو او له ټاکل سو اصولونو سره سم د کاروبارونو او ترانسپورت د چلولو فیصله سوې ده. د پاکستان حکومت د مې له نهمې نیټې څخه په ټول هیواد کې د ټایلونو، سټیل، الومینیم، بجلی سامان، رنګ او هارډویر صنعتونه او له هغه سره پر تړلو دوکانونو سربیره په مخصوص هسپتالونو کې OPD او په هفته کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړي وو، خو بل خوا تعلیمي ادارې د ودونو حالونه او رستورانونه بند ساتلی و. د غونډې پاک نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکبي.
د جون په لومبۍ نیټه په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان رسنیو ته وویل ټولبند د کرونا وایرس علاج نه بلکې د خورېدو مخه نیولو یوه طریقه ده. نو اولس له پکار دي چې په احتیاطي تدابیرو د عمل کوي چې وایرس کم نه کم خور شي. د وزیر اعظم وینا وه د مخصوصو شعبو نه علاوه هر څه یې د احتیاطي تدابیرو یا SOP تر لاندې خلاصولو فیصله کړې ده او چې کمی شعبې فلحال نه خلاصوي نو تفصیلات به یې زر په ډاګه کړي. خو اولس دا نه ګڼي چې لاکډاون ختم شو او لکه د مخکې وختونو په شان به ژوند تیرول شروع کړي، بلکې ټولو ته خواست کوي چې په احتیاطي تدابیرو دی عمل کوي چې د بحران په خشن مقابله وکړو. تر څو چې واکسین تیار نشي نو د وایرس سره به ژوند تیرول وي او په خاصه توګه روان کال به د ملک هر وګړي لا د کرونا وایرس سره ژوند تیرول وي. نو زه اولس ته ویل غواړم چې د SOP تر لاندې کمی شوبې خلاصې کړی شوي دي نو په هغې دې عمل هم کوي چې په هسپتالونو دباو کم وي. ډاکټران د دې ویرې ښکار دي چې لاکډاون کې نرمۍ له وجې په دوی به بوج زیاتیږي، نو موږ ته د دې خبرې احساس شته او هر قسمه مرستې کولو ته یې تیار یو او ډېر زر به د ډاکټرانو پلاوي سره ملاقات کوي. د ذکر دا چې د مئی په ومه په اسلام آباد کې د قومي رابطه کمیټې تر غونډې وروسته وزیر اعظم عمران خان په ملک کې په لاکډاون کې نرمي اعلانولو سره ویلي وو دا فیصله یې د صوبو سره د مشاورت نه وروسته وکړه. د حکومتي فیصلې سره سم په ملک کې د مئی نهمې نیټې نه د ټایلونو، سټیل، الومینیم، رنګ، بجلی سامان او هارډویر صنعتونو او د هغې سره تړلي دوکانونو نه علاوه په مخصوصو هسپتالونو کې OPDs او په اونۍ کې د 15 ورځو لپاره واړه او لوی بازارونه خلاص کړی شول. ترڅنګ حکومت تعلیمي ادارو سره سره د ودونو حالونه، ریسټورنټونه او ځنې نورې شعبې بندې وساتلې. که یو خوا حکومت د دې پریکړې کاروباریانو هرکلی وکړو نو بلخوا ډاکټرانو د حکومت دا ګام په غندلو سره ویلي وو چې حکومت لا لاکډاون کې نرمي کولو په ځای دا نور سختول پکار دي، ځکه که یو واري خلکو په ګڼ شمېر کې بازارونو ته راوتل شروع کړل نو ورسره دا وایرس نور هم په تیزۍ سره خورېدی شي او په هسپتالونو کې دومره بندوبست نه لري چې مریضان ضایع کړي. نو حکومت لا په خپلې فیصلې نظر ثانی کول پکار دي. د قومي کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه د جون لومبۍ نیټې پورې په پاکستان کې د کرونا وایرس نه د متاثره کسانو شمیره 4,300 نه اوړېدلې ده او 1,570 نه زیات کسان ترې مړ شوي هم دي. دې ترڅنګ د وایرس نه 6,000 نه زیات کسان بیرته جوړ شوي هم دي.
زموږ غلمشال رادیو خبري. په خیبر پښتونخوا کې پرون عدالتونه بیرته پرانستل شول. عدالتونو ته امر شوی چې باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونې عملي کړل سي. ځینې وکیلان وایي چې په عدالتونو کې احتیاطي تدابیر نیول شوي، خو باید ټول بند عملي سي او یا د مقدمو د اوریدونکو لپاره متبادله لاره راوستل سي، ځکه چې د کورونا وایرس په مریضانو کې ورځ تر بلې زیاتوالی کیږي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په راپور کې واوري.
په خیبر پختونخوا کې عدالتونو یو وار بیا کار پیل کړی دی. په پېښور های کورټ کې وکیل شابودین خټک د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته ویل، په عدالتونو په ځانګړې توګه په پېښور های کورټ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي شوې ده. د پېښور هایکورټ لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې بیان کې د رجسٹرار خواجه وجی الدین په حواله لیکل شوې چې د صوبې ټول عدالتونه او ټریبیونل سیا جرګه کې د جون د لومړۍ نیټې نه باید د کار پیلولو سره سره د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي کړي. بلخوا سیاستوال سلاودین چې د جون په لومړۍ نیټه د یو کیس په ترڅ کې پېښور هایکورټ ته تللی وو، وایي چې پولیس کې اوس هم د احتیاطي تدابیرو په لړ کې پوهاوی کم دی. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر ټولبند عملي کړ، خو شاوخوا دوه میاشتې وروسته په کې په مرحله وار توګه نرمي راوسته. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو صلاحکار اجمل وزیر د جون په لومړۍ نیټه له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د صحت نړیوالې ادارې د اصولو تر لاندې یې ایس او پیز یا حکومتي لارښوونه عملي کړې ده.
کورونا وایرس اوس هم موجود دی. د ژوند لپاره ضروری ده چې په دوه درې اقداماتو عمل وکړو، یو بل سره فاصله وساتو. هر ورځ زموږ ډاکټران، حکومتي چارواکي او عالمان دا خبره کوي چې باید احتیاط وکړو. موږ که په ټولبند کې نرمي کړې وي، نو دا مطلب یې نشو چې کورونا ناروغي ختمه شوه، خو که په ایس او پیز عمل وشو نو موږ به په ټولبند کې نور هم نرمي وکړو.
د پاکستان وفاقي حکومت د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ماسک اچول لازمی ګرځولې ده. دغه سي د پاکستانی رسنیو له مخې په خیبر پښتونخوا کې له 2000 زیات کسان د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پر ایس او پیز یا حکومتي لارښوونې د عمل نه کولو لوجې نیول شوې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري او زو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان ترانسپورت اتحادیه مشرانو د میرام شاه پریس کلب مخته لاریون کړي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې له دوه میاشتې راهیسې سرسو پاکستانی ډرایورانو او ټرکونو ته د بیا ستنېدو اجازه ورکړل شي. دوی وایي چې دغو ډرایورانو کورنۍ هم ډېرې اندېښمنې دي. بلخوا چارواکي وایي کله چې پر دې بندر د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ضروري نظام برابر کړل شي، نو بیا به دغه لاره د پاکستانی ډرایورانو لپاره خلاصه کړل شي. عمر وزیر په دې اړه راپور لري.
مظاهره کوونکي وویل چې اتیا پورې ټرکونه په غلام خان افغانستان ته مالونه وړلی ول چې د مارچ 15 نیټې نه د پولې پورې ایسار شوي. غلام خان بندر دولت د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې بند کړی. ایسار شوي ډرایورانو کورنۍ او ماشومان اندېښمن دي. ټولې دروازې یې ټکولې خو غږ یې نه اورېدل کېږي، نو په احتجاج مجبور شول. آل ٹرانسپورٹ وزیرستان یونین صدر نور علی خان وای
اسی نوې گاڑی دی خو دې سره واد وکا سوند یو ډر اور یو کډین درو نه سره پینټری و تکړی دو پینټری تلی دی پتہ سین دی چې اپ بغلا تلی دی اخر قانوني تلی په قانون تلی دی په قانون دا مشتا خلوص کو چې په ګون پاکستان شه یو ترتیب دا وزیرستان شه بل ترتیب دا وزیرستان چې بل ترتیب وی چا خلک مجبور وی و مسالات نه جوړ شي بیا ځا په کوچه دا شاهد ګرځیدو د شاهد ګرځیدو بورای نه جوړ شي یو سړی نو واسه وی ځاګ نه شاروي دا او به پاکستان شخاله تیور سره او پاکستان آی
نورزا خان وای ټوله دروازه یې ټکولې خو غږ یې څوک نه اوري
د عمران پر امیر او در رسیدله دا برګډیر ته مرا سواله دا امیر یې سیدا ډی فو دا غونډه ته امیر او در سواله دا نی وړو بل بچی دی آر سړی تر سری دی یی تیر شو ته چا بچون دی دا غون په پریشان حال سی دی ویله چې چا یې دی نه وګل اې دې دا پر د امیر په شونه ته درخواست امیر مجبوری دی مجبوری په دې به دې میرا شاو دی ستان روډ باندې پوس پیسې ور خاتم دی تکلیف تر محمد دی دوی میارته سه پوس راشي چې دا مو
پیر جمین الله وای نور بندرونه چې کولاو دی نو غلام خان دی هم ورته نور د تجارت لپاره خلاص کړل شي
وزیرستان خال کے بلا تاریخان سا پینزلا کا خپل ای ور طرح پینزلا یو بلنا په قرضار وخلی دا په کیش گاڑا وخلی بیا دې په 50-60 هزار روپے کیش چلے جی بیا دې تا بل بچا نو ست دی دا یو گاڑا خلی دی وډ راور نه دا د حکومت تا دل بر دا کمیشنر ډایرک داړه وګړه په ول کومې سا وس سیک نار ووی اس دا مهرباني دا وکړه چې دولت په 5 کیلومتر سره د میش گاڑی وی لوړ دی چې دار تر خلاص کوه دی بل بچې میش تا وداري چې دا سرنګ میش په دینه دا غاسه به کپڑے نه به چپل نه وکړل میش حکومت مهربانی سره کو چې 3-4 دین پر کولاو کو بیا میش کو تجارت ته ور سره بارډر د تور هم خلوص ده چمن خلوص میش کیم غلطی کړی ده دای د میش تا و شای چې میش ځان نه وبسي خپل قانوني کاروي ده ور سره وکړو
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلې تنظیم سره تماس ونی وو نو یو والا چارواکي د نومنه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ 15 نیټې نه په غلام خان پولا اوړېدلې ډرایوران او ٹرکونه هلتا ایسار دی هلتا مخصوص کرانتین سنٹر هم جوړ شوی خو لا هم د بندر د خلاصولو او هلتا د خکیل ډرایورانو د راوستلو ورته د برنه امر نه دی راغلی نو موړی وویل دوی متعلقه ادارو ته دا لیټر هم کړی چې د تورخم په سیر به د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول لوازمات ترسره کړي عمر وزیر مشال ریډیو
بانو زموږ غلا مشال رادیو خبري او امین شتل ګوند اعلان کړی دی چې خوري خدمتګار تحریک بیا پیلوي دوی وایي چې تحریک به له خیبر پښتونخوا پیلوي او بیا به د پاکستان نور برخو او آن افغانستان ته هم غځوي او په هر ضلع کې به یې څنګه پرانیزي اوس پرتنه ده چې دا به هم د هغه خدای خدمتګار تحریک په څیر وي چې خان عبدالغفار خان یا باچا خان یې په 1990 کال کې بنیاد شي او کنه له هغه به بدل وي زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی دی
عوامی نیشنل ګوند وای پریکړه کړې ده چې د ولس د خدمت لپاره خدای خدمتګار تحریک بیا فعال کړي دا په داسې حال کې ده چې د عوامی نیشنل ګوند ترڅنګ د یاد ګوند پښتون سټوډنټ فیډریشن او نیشنل یوت ارګنایزیشن هم موجود دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامی نیشنل ګوند له پارلماني مشر سردار حسین بابک څخه مو پوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک بیا پیل ضرورت ولې پیښ شو هغه وویل
پکار داو کی دا تسلسل جاری وے ہم دے مختلف وجوہات پر بنیاد والے دا غیر فعال شیو نو دجی ریوائیول یا بیا راجوند کی دل خوڑیر مخ کی پکارو خوش نہیں تو بس شو نو دیر خوشو
عوام نیشنل ګوند وای چې اوس به د خدای خدمتګار تحریک مشری ډاکټر شمس الحق کوي کوم چې په بیړنیو حالاتو کې د ژغورونکو ادارې ریسکیو یو دوه په خوانی مشر دی له ډاکټر شمس الحق څخه مې وپوښتل چې د خدای خدمتګار تحریک جوړښت به څنګه وي هغه وویل
بده کې دوه قسمه خلک به کار کوي یو به ولنټیرلی بالکل چې تقریبا 1,20,000 پورې زموږ تعداد دی دا موږ په ټول صوبې ګډ ګډ ته د ضلع او د صوبې او ضلع نواله تحصیل پورې بیا لاندې کونسل او چې کوم ویلج کونسل دی هغه ته رسي دویم بده کې سکل او ټرین خلک وي هغه به هایرډ وي چې هغه پروفیشنل ټیکنیکل خلک وي او هغه باقاعده لکه ایمبولنس ټیکنیشن شو یا د فایر وهیکل ټیکنیشن شو یا د سیلاب والے چې کوم دغه دي د هغه رسک ور چي دي یا نور داسې ټیکنیکل څنګه چې د زمګ رسک 1122 چې زمګ کې ډېر زیات تجربه ده په دې صوبه کې موږ پروګرام لانچ کړو او ډېر کامیاب سره روان دي نو دا پروګرام ان شاء الله موږ دلته کې په دې خدای خدمتګار تنظیم کې موږ د خیر سره لاګو کوو
عبدالغفار خان یا باچا خان چې کوم خدای خدمتګار تحریک پیل کړی وو هغه یوازې په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره نه وو بلکې جدي سیاسي هدفونه هم درلودل د خدای خدمتکار په حلفنامه کې څرګند لیکل شوی چې د خپل وطن د ازادۍ اخیستلو او آزاد ساتلو هڅه وکوم. خو ډاکټر شمس الحق که څه هم وایي چې دا اوسنی خدای خدمتکار تحریک د باچا خان د هغه تسلسل دی، خو د ده په وینا دا اوسنی هغه به په سیاست کې شکیل نه وي.
دغه سیاست چې دی یا پرسو د ګورنمنت سره یا د کوم جدوجات چې دی نو دغه د پراوامي نېشنل پارټي خپل پلیټ فارم شته دی او دغه خپل سیاسي حل ځلې بکی. زمونږ تنظیم چې دی د خدای خدمتګار تنظیم دا خالصتن د خیر خیګړې او د خلکو د فلاح او د بهبود لپاره به کار کوي.
سردار حسین بابک د اوسنی خدای خدمتګار تحریک د سیاسي فعالیت په اړه وویل:
دا عوامي نېشنل پارټي په موجودګۍ کې یا د عوامي نېشنل پارټي د ټولو ریلی تنظیمونو په موجودګۍ کې داسې وخت راشي چې خدای مکه خدای خدمتګار دي جلوسونه وباسي یا دغه احتجاجونه کوي.
تاریخ پوهان وایي د باچا خان خدای خدمتګار تحریک تر اصلاحاتو زیات له برتانوي راج څخه د ازادۍ تحریکو. د باچا خان پر مبارزه ژور نظر لرونکی او تاریخ پوه ډاکټر سید وقار علی شاه یې یو بیلګه وړاندې کوي.
کله باچا خان دی امان الله خان سره په بمبئی کې ملاقات وکړو، امان الله خان ورته خبرې اترې وکړې، ورته ووي چې یاره زه د کام نه، د پښتون کام نه، د افغان کام نه ډېر زړه ستړی روان یم. نو بیا دی پوه شو چې یاره اوس صرف بس اصلاحی کارونو باندې دا خبره نه کیږي. دا تقریبا د ګرمۍ موسم او د نهویشتم خبره ده. نو دې پس ته بیا وګورئ دلته کې په سپتمبر کې په اکتوبر کې د زلمو جرګم جوړیږي، بیا ورپسې چې دی نو خدای خدمتګار تحریک هم اعلان کیږي. نو په هغې کې هغه یي چې یاره په پرامنه طریقه به مونږ د هندوستان ازادي اخلو. نو د وطن ازادي اخیستل یا د هندوستان ازادي اخیستل دا اصلاحي تحریک نشي کولی، دا سیاسي تاریخ خبره ده.
د سیمې پر سیاست نظر لرونکی یو لیکوال افراسیاب خټک هم د باچا خان خدای خدمتګار تحریک د خپلواکۍ غورزنګ بولي.
لنډه توګه زه ویلی شم چې دا د قومي ازادۍ تحریک وو چې د دې لوی مقصد د پښتون قوم ازادي او په قومونو په سیالۍ کې سیالي او دې کې تعلیم، جمهوریت، د انساني حقوق، ښځو حقوق او د غریبو خلکو حقوق، کسبګرو، دهقانانو حقوق. نو دا ټوله محتوا، دا ټوله معنا په دې تحریک کې ګډه شوې.
عابد جان رزړوال په خپل کتاب بابا او خدای خدمتګار تحریک کې لیکي چې د خدای خدمتګار تحریک لومړی مرکزی کنونشن د 1903 کال د اپریل 19 نیټې تر 28 نیټې د 400 په اوتمانزو کې سوی وو.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاک سو یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري او سیو زلبیازو د پاکستان په اړه راپورون پرلور. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مرور غړي د دې هیواد انتخاباتي کمیسیون ته درخواست ورکړی چې د ګوند مشر عمران خان په غیر قانوني توګه د بهرنیو کمپنیو لالاري په میلیونونو ډالر ترلاسه کړي او باید پلټنې وسی. کمیشن به نن پر دې درخواست اوریدنه کوي. بل په پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي چې دا پر دوی تور پورې کړ شوی، خو د دې هر څه باوجود به بیا هم د الیکشن کمیشن پریکړه مني. په دې نور حال سراج ظهیر له اسلام آباد راکوي.
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د نهي پورس د واغمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د غیر ملکی فنډونو ترلاسه کولو د مقدمې اوریدنه کیږي. دا اوریدنه د مارچ په 19 نیټه کېدله، خو د کرونا په وجه د لاکډاون له کبله دغه اوریدنه وځنډولې شو. بل په لور د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ احسن اقبال الیکشن کمیشن ته درخواست کړی و چې دا اوریدنه دی په امروزه بنیاد کیږي. الیکشن کمیشن نن احسن اقبال هم راغوښته چې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد خپل ثبوتونه وړاندې کړي. یاد دی وی په کال 2014 کې د نومبر په 14 نیټه د پاکستان تحریک انصاف یو مرور غړي اکبر اس بابر الیکشن کمیشن ته درخواست ورکړی وو چې پکې یې تور پورې کړی وو چې عمران خان په غیر قانوني توګه د افشور کمپنو په ذریعه تقریبا 3 میلیون ډالر فنډ ترلاسه کړی او دا پیسې د هونډۍ په ذریعه پاکستان ته لیږل شوي، باید چې د دې پلټنې وکړې شي. بل پلو واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف دا تورونه رد کړي دي او وایي چې الیکشن کمیشن سهم فیصله وکړه هغه به دوی ته قبولوي. سیراد زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دو ملیون نا زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
زمو ژغله مشال رادیو څخوري. د پاکستان حکومت راتلونکي اونۍ کلنۍ بجټ پارلمان ته د تایید لپاره لیږي. د چارواکو په وینا کوشش کړي چې د هغو خلکو سره د دې بجټ له لارې مرسته وسي چې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوي لاکډاون یا ټولبند اقتصاد خراب کړی دی. مشال رادیو سره په خبرو کې چارواکو منلي چې لاس یې تنګ دي خو بیا به هم د سرکاري ملازمینو تنخواه زیاتوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي شاید په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره هم پیسې کمی اعلان شي ځکه چې حکومت ته په سمدستي توګه د کاروبارونو د بحالولو چیلنج په مخ کې پروت دی او تر طریقاتی منصوبو لمړیتوب نه دی. بشیر گواش په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وای د جون په 12مه د 2020 2021 کال بجټ پارلمان ته وړاندې کړي. د چارواکو په وینا د ځل په داسې مهال بجټ جوړ شوی چې کورونا وایرس د دې هیواد اقتصاد سخت ځپلې دی. خزانه وزارت پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې سره له دې چې ډېر پیسې د کورونا وایرس په مبارزه لګیږي خو بیا هم د خلکو لپاره په ځینو مراتبو کار کړی دی. د دې وزارت وین حمید رضا خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل ښایي دا ځل په خلکو ځکه نوې ټیکس ونه لګي چې د کورونا وایرس له وجې ټول بند د هغوی کورنۍ اقتصاد ډېر خراب کړی. دوی اقتصاد رغون کې بجټ وړاندې کوو. د کورونا له وجې اقتصاد ته اوختي تاوان ته په کتو سره مو په بجټ کار روان کړی دی. ظاهره خبره ده چې دا وار به ټیکسونه نه وي. کوښښ کوو خلکو ته ډېر مراد ورکو. د سرکاري ملزمینو د تنخواو د زیاتېدو د کره فیصدې په اړه ځکه څه نشو ویلی چې دا تر بجټ وړاندې کولو لږ مخکې د کابینې په غونډه کې فیصله کیږي. البته دومره ویلی شم چې د کورونا له کبله مالي نقصان ته په کتو سره به تنخواوې زیاتې شي. دا چې څومره به زیاتیږي دا نشم ویلی. هیوادونو ته قرض ورکوونکي ادارې نړیوال بانک د مې په 2 په یو خبر پاڼه کې ویل چې پاکستان ته د روغتیا او تعلیم د برخې بهترولو لپاره 500 میلیونه ډالر ورکوي. د دې ادارې په وینا دا پیسې به پر دغه هیواد د کورونا وایرس خراب اغیز کم کړي. خو اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون پر حکومت نیوکې کړي چې راغلي پیسې په سمو ځایونو کې نه لګي نو ځکه اوس د بحران سره مخ دی. د دې ګوند یو مشر احسن اقبال د مئی په 1 په یو خبری غونډه کې ویل
حکومت نے پاکستان کو قرضستان بنا دیا.
حکومت له پاکستانه قرضستان جوړ کړی دی. د تحریک انصاف حکومت د 3 کلونو په موده کې د حکومت لخوا اخیستل شوی قرض 40 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د دې په بدل کې خلکو ته څه ورکړي دي؟ ولګه، بیروزګاری، غربت، بندې کارخانې، خراب زراعت، تړلی کاروبار او بدترینه ګرانی. دغه شان حکومت د اخیستو قرضو په بدل کې خلکو ته تحفه ورکړي.
قرضې لیکر حکومت نه تحفه ہیں جو عوام کو دیے ہیں.
حکومتی چارواکی د اپوزیشن نیوکی بے ځایه بولی وای کورونا وایرس یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ اقتصاد ځپلې دی. د پاکستان سٹیٹ بینک د مې په 1 د دې خراب اغیز د تشریح لپاره نشر کړی ویډیو کې ویلي چې په پاکستان کې زیاتره خلک غیر رسمي دندې لري او په ورځنۍ داړي گزاره کوي نو ځکه په ټول بند یا لاکډاون ډیره بده اغیزه کړې ده. نړیوال بینک د مې په 2 ویل چې پر اقتصاد د کورونا وایرس د اوږدمهاله خراب اغیز څخه بچ کېدل به په دې پورې اړه لري چې پاکستان څنګه روزګارونه او سیمه ییز کاروبارونه له ختمېدو ژغوري. دې ته په کتو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خو باوند دی خپل خرچې او کم چې د ګورنمنت ایکسپینډیچر دی هغه خو به کمی. د دې سره به دا هم وي چې کم ډیولپمنټل بجټ دی په هغې باندې هم اثر پرېوتی شي او حکومت بدایي چې ډیولپمنټل بجټ به هم کمی ځکه چې یو سپیشل پیکیج او یو سپیسیفیکیشن به کیږي د کرونا او د کووډ 19 هینډل کولو لپاره او دغه نه چې کوم خلک د هغې په کاروبار د هغې په معیشت باندې چې کوم اثر پرېوتی ری او یا چې کوم په هیلت یونټس باندې ایکسټرا چې کوم برډن دی او کم ضرورت دی اوس د صحت په شعبه کې نو هغې ته به یو خاص پیکیج ورکړی کیږي.
کورونا وایرس د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې راښکاره او اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د دې وایرس له وجې په نړۍ کې په هرو لسو کې د څلورو کسانو دندې یا ختم شوي او یا هم ورته نور سخت اقتصادي تاوان رسېدلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اوس د افغان سولې پر لور. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې په اړه د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي چې د بین الافغاني خبرو په اړه له افغان حکومت او طالبانو سره په تماس کې دي او اوس مهال خبرې د ځای او نیټې پر ټاکلو متمرکز دي. زلمی خلزاد پرون د انټرنیټ له لارې خبریالانو ته وویل دی هیله مند دی چې د تشدد کچه به ټیټه پاتې شي او د بندیانو له خلاصون سره به بین الافغاني خبرې پیل شي. په دې اړه نور حال ملالۍ بشیر راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي موږ خوشبینه یو چې بل اخره د بین الافغاني خبرو د پیل پر لور روان یو. زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پرمختګ شوی دی. د زیاته کړه
د بین الافغانی خبرو په اړه زموږ د بحثونو یوه برخه چې موږ ورباندې تمرکز کوو د مذاکراتو نیټه او ځای دی. دواړه لوري افغان حکومت او طالبان باید پر دغو مسایلو توافق وکړي. یو شمیر هیوادونو وړاندیز کړی چې هلته د مذاکرات وسی خو لوري باید توافق وکړي چې چیرته. د نیټې مسأله هم ده خو هغه د بندیانو په مبادله پورې تړاو لري. خو دا چې موږ پر دغو مسایلو خبرې کوو دا یو پرمختګ دی. زلمی خلیلزاد ویل چې د اختر په ورځو کې د اوربند پر مهال د تاوتریخوالي کچه په نسبي توګه ټیټه وه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل د امریکا اساسي هدف د اوږدمهاله او ستراتیژیکو اړیکو د دوام په چوکاټ کې یو موټی خپلواک دیموکراتیک او باثبات افغانستان دی او دې هدف ته د رسیدو لپاره به هیواد له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي. مایک پومپیو دا خبرې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې. د دوشنبه په ماښام د ارګ په خبر رسوي اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې ولسمشر غنی له مایک پومپیو سره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت لارښود شریک کړ. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی مایک پومپیو ته وویل چې یو باثباته خپلواک او یو موټی افغانستان لپاره باید نورې هڅې وسي چې د ټاکل شویو اهدافو لپاره د دواړو لوریو کاري ټیمونه د دې لارښود پر عملي کولو کار وکړي. د ارګ ماڼۍ ته اعلامیه له مخې په دې ویډیو کانفرنس کې همداراز په ځانګړې توګه د زندانیانو د خلاصون او د مذاکراتو د څېړنې او ځای په اړه خبرې وسوې. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 نیټه د لاسلیک شوې موافقې له مخې امریکا ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د جولای میاشتې تر نیمایي پورې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. امریکا له مخکې لا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته کم کړی دی. دا خبره تېره اونۍ امریکایي او ناټو چارواکو وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې ټاکل شوې وه د مارچ تر 13 پورې طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان او افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان راخوشي کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د بندیانو د خلاصون بهیر تر اوسه دوام لري. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خبرو کې وویل چې امریکا د بندیانو د مبادلې د مسالې په حل کې هم مرسته کوي. د هیله څرګنده کړه چې د تاوتریخوالي کچه به ټیټه پاتې شي چې د بندیانو د خلاصون سره بین الافغاني خبرې پیل شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان د قومي اسمبلی غړي حاجی منیر خان اورگزی نن سهار وختي د زړه بندیدو لکبل مرسو. دغه مړی نن ماځګر په اورگزو کې خپل پلرنی حاضر کې خاور تسپرل کیږي. حاجی منیر خان اورگزی درې ځل د قومي اسمبلی غړي پات سوی. هغه د مرکزی حکومت د پاکستان لوی ولسی وارد نشان امتیاز هم ورکړی وو. په دې نور حال د تاریخ اورگزی پر راپور کې واوري.
حاجی منیر خان اورنگزیب د 1959 په ستمبر میاشت کې پیدا شوی او په مندوریو کې ابتدایي تعلیم ترلاسه کول وروسته د لوړو زده کړو لپاره اول پړه چینار او بیا پېښور ته لاړو. په اسلامیات کې ماسټر ډیګری تر اخستو وروسته د کار روزګار لپاره عرب ته لاړو، خو چې کله له هغه ځایه واپس شو نو سیاست یې شروع کړو. په 2002 کال کې اول ځل د آزاد امیدوار په حیثیت ودرېدو او د NA 18 حلقې چوکۍ وګټله. داسې هغه په 2008 کال کې ځایي خلکو یو ځل بیا د کامی سیملې لپاره خپل نومان وټاکلو. په 2013 کال کې د جمعیت العلماء اسلام فی په ټیکټ یې انتخابات د ګټلو سلسله برقرار وساتله. حاجی منیر خان اورنگزیب له 2002 کال تر 2013 پورې د پوخانی فاټا پارلیماني لیډر پاتې شوی او هغه ته په 2012 کال کې د پاکستان لوی ولسی ایوارډ یعنی جایزه نشان امتیاز هم ملو شوی دی. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې د صوبایي اسمبلی غړی محمد ریاض وای نوموړی یو زیرک سیاستدان و چې کمی به دوی په شدت سره محسوسوي.
دا اوس هم پرون نبل ورځ راغلی او د کوم په کورم کې د شمولیتي رګبو کومې لانجې دوې شروع دي تر متنازع ځایونو باندې، لکه بلوچ خیل شو، لکه څنګه ازګړی مقبل شو. پرون هم موږ د مقبلو یوه جرګه کړې وه، د هلو زرو تکلیف دپاره دلته کې راغلی وو او خپل د حق دپاره به ډېر سخت کوششونه کولو، ډېر تکلیف به کولو او د دې
ډېره کمی به خلکو ته محسوسه شي. د اویاو کالو حاجی منیر خان اورنگزیب په خپل ژوند کې د وسلوال طالبانو لخوا تر سختو دړکو لاندې وو او په نوموړي بامی چودنې او بریدونه هم شوي، خو نه بچ وتلی وو او نن په خپل مرګ مړ شو. په مندوریو کې د خدای بخلي جنازه نن 3 بجې ماسپخین تر کېدو وروسته به خپل ابایي قبرستان کې خاورو ته سپاري. طارق اورنگزیب، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
از موږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي چارو مرکزي وزیر فواد چودري ویلي د هیواد پر سرکاري ټلویزیون د بهرنیو هیوادونو د ډرامو شول به پر ملکی ډرامه بد اغیز وکړي. د هغه ورسره چې په پاکستان کې د ارطغرل په نوم یو ترکی ډرامه مشهوره او د بحث موضوع جوړ شوی ده. د پاکستان ټلویزیون پېښور څنګه مشروای د هلمند چې تاریخ انصاف حکومت به جر داسې پالیسی جوړ کړي چې دا اداره بیرته فعاله او هنرمندان پر کار سي. هارون بچا راپور لري.
د پاکستان د مرکزی حکومت یو وزیر هم په هغه بحث کې شامل شوی چې په هیواد کې د ارطغرل په نوم دیوي ترکیه ډرامې له خول کېدو وروسته توت شوی. د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري د مې پر 1/2 پر ټویټر ولیکل پر پاکستان ټلویزیون د بهرنیو ډرامو خپرول به پر پاکستانی ډرامه بد اغیز وکړي. نوموړي زیاته کړې ده حیران دی چې پاکستان ټلویزیون څنګه او ولې د یوې غیر ملکي ډرامې پر چلولو ویاړي. پاکستان ټلویزیون د هیواد وزیر اعظم عمران خان په وینا د ارطغرل مکالمې په اردو ژبه واړولې او د اپریل پر 23 چې اوله روژه وه د ډرامې نشرول پیل کړل. د ارطغرل ډرامې کیسه د 14 پیړۍ د یو ترک مسلمان مشر ارطغرل پر ژوند او کار څرخي. ارطغرل د عثماني سلطنت د بنسټ ایښودونکي عثمان پلار وو او په ډرامه کې د هغه جنگونه او فتوحات خول شوي. د پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې پخوانی جنرال مینیجر فرماد الله جان وایي د دې ادارې د کارونو هغه زوړ خوند پاتې نه دی. نوموړی چې پاتې یم او نوي مو لسیزو کې د پی ټی وی لپاره د پښتو او اردو مشهور ډرامې او د موسیقۍ پروګرامونه جوړ کړي ول، په عین وخت کې زیاتوي چې پر ارطغرل ډرامه باید یوازې نیوکې ونه شي بلکې د یو ښه هنري کار لپاره الهام هم ترې واخیستل شي.
پاکستان کې او هندوستان او بنگلاديش او سریلانکا یو خطه ده کنه؟ نو پدې کې خو هیڅ شک شوبه نشته چې د پی ټی وی ډرامه هغوی په راتلونکي لس کاله کې نشي کولی. اصل کې پروفیشنلزم ټی وی کې ډېر کم شوی دی. زه کمزور انسان به مې هم، کمزور ډایرکټر به مې هم، خو زه یو شی هم چلی نیګیټیو نه دم. زه ځکه چې نن لکه نیمه ډرامه کتلې نه یو شروع شو ورپسې نیګیټیو دی. یو ډرامه ده راجا اوچلی ده، یار منډه ولې ده انګلیش فلمونه په دې ټی وی نه چلو د شپې په 10 بجې، یار چې کومې غلطۍ په چیز یا په ګوتو کې دا قسم اوټ رایټ دی هوا جوړول او پی ټی وی بدنامول کریټیسزم خو دغه شی دی کنه چې پلس فیم دی او ماینس فیم دی.
له پېښور ټی وی سره له تیرو شاوخوا 150 کلونو راهیسې د ډرامې د یو اداکار په توګه کار کوونکی د 400 ډاکټر عبداللطیف وایي د سیمې زیاتره اداکاران دا مهال په کور ناستي او هغه چې کلکار و هم کړي پر وخت پیسې نه ورکول کیږي.
تیرو دو دو نیمو کالو نا هیڅ قسم اکټیویټیز د پیښور سنټر نشتا. زمونږ سره ډیر ښه پروډوسران ډیر ښه لیکوالان کیمرا مین شو او کا ټیکنیکل سټاپ شو قسم دی د کار خلک پراته دي. خو چونکه دل مونږ ته د پی ټی وی د هډ کوارټر نه هیڅ قسمه پیمنټ نه کیږي. زما د پی ٹی وی نیشنل لکه د 2018 د اکتوبر چک ماتا اوس ملاو شو نن ملاو شو یعنی مونږ ته پیسې هم نه ملاویږي. خو مونږ کار بیا هم کوو. دا زمونږ ټی وی زمونږ کور دی زمونږ اداره ده دا دی ژوند دی وی.
د پېښور ټلویزیون اوسنۍ جنرال منیجر اورنګزیب اپریدی د فنکارانو د شکایتونه منی خو وایي چې له مرکز ورته د پیسو د نشتوالي خبره کیږي. نوموړی البته خوښ دی چې اوس اوس یې یوه نوې پښتو ډرامه بشپړه کړې او ژر د چې یې وړاندې کړې. اورنګزیب اپریدی له مرکزی حکومت هیله لري چې د پاکستان ټلویزیون د بیرته فعالولو لپاره به په پالیسۍ کې اړین بدلونونه وکړي او هم به د صوبایي څانګو د پیسو د کمی مسله حل کړي.
زموږ غله مشال رادیو خبري په بلوچستان کې د هوټلونو او رستورانتونو د مالکانو اتحادیه وایي چې د کورونا وایرس له خبرې وروسته له تیرو درو میاشتو راهیسې کاروبارونه بند دي چې دوی ته ډیر زیان رسولی دي. یادې اتحادیه خبرداری ورکړي چې په یوه اونۍ کې حکومت ټول هوټلان خلاص نه کړل نو دوی به په خپل خلاص کړي. نور حال کوټي د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
دوی دا خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړی دا. پر دې مهال د مشال ریډو سره په خبرو کې د یت سی وی اتحادیې وغړي نه کپترین اول چې په یو هوټل کې د لس څخه بیا تر شپېتو پورې کسان کار کوي. د دوی چې کوم معاشونه دي هغه د 5000 څخه نیولې بیا تر لس لک روپۍ پورې جوړیږي کوم چې دوی نه سي پوره کولای.
اس افیس په تحت باندې موږ ته اجازه تر کول سي ټول زموږ په لکه او روپۍ باندې کرایې غانې دي په لکه او روپۍ باندې تنخواه دي غریبانا د مصر لګیا دي دا وو بل ذریعہ معاش نستا موږ په خپل ډیر پریشان یو په دا معاملات کې د صبر می وکوي دوی مې ست بنې مې سم ورو خلان دکانونه ګرد بند شې شول لیکن اوس صبر په معنا لبرس ولا اوس مسره دونه وسایل نستا هر ورځ خوشاین قلب شروع کو د لوج خلق لري. لہذا حکومت ته سرزمز دا درخواست دی مهرباني وکي پر دا غریب عوام باندې دا دکانونه دا هوټلان ته کم ایس او پی په تحت باندې دان موږ نه وایي مکمله ته مشت ازادي راک ایس او پی په تحت باندې سخت ایس او پی لیکن اجازت راکې سمونکل کاروبار وکړو.
پر دې محل د بلوچستان د تجارت اتحادیې مشر رحیم آغا اول چې حکومت د ټول بندیز پر محل چې کوم کولونه د هوټلانو د خوندانو د اتحادیې سره کړی وو هغه نه دی پوره کړی او نه هم د هوټل و مزدوران ته خوراکي توکي یا بیا د هوټل بلان ادا کړی دی.
موږ د حکومتي مذاکراتي کمیټې را جوړ کړل په هغه کې څو وزیرانو څو ایم پی ایګانو هغه د مستر دا کولونه وکړو چې د مستر تعاون وکړي. په کووېډ 19 یو مسله راغلی د عالمي غریب مزدوران حکومت راشن درکی لیکن دبا دمر نہ مشتہ بلان مشتہ راشن رکول سوی دی اور مجھ پار سورت پل وٹانا خلاص بالا یعنی مشتہ مالک جائیداد ولاڈ کرایہ رسا ہوئے مزدوران لیبر دیا لیبر پلی تنخواہ
کله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې دی خپله د هوټلانو د خلاصولو په حق کې دی. خو د حکومت پرېکړه دا ده چې په راتلونکو دوو اونۍ کې به هوټلان بند او یوازې به هغه هوټلانو ته د کار کولو اجازه وي څوک چې خوراکي توکي او چای د باندې خرڅوي.
ما خو نن دا لا ورته وویل زما تجهیز دا و چې هوټل دننه بند کړه د بندې اوس دوبی دی خلک د بندې کښېنستلی شي نه ګورنمنټ دا ویل چې یار دې سره کورونا مزید پیلاونه سي ډېر تېزي
کرونا وائرس لامل دا لاک ڈاؤن یا ٹول بند دا جون دا میچ سیمی نیٹ پوری غزولی دی چلامل بایا پر ہر ڈول پبلک ٹرانسپورٹ او سیاسی گڑن باندھ بندیز بھی دکانوں او کاروباری مرکزوں بسار دا 9 بجو سخا بیا تر ماشام تر 2 بجو پوری خلاص وی او د جمعې په ورځ باید ټول کاروبار بند وی.
د هوټلونو او رستورانونو په اړه مو لکوټي د ایوب ترين راپور واوریدی. زموږ غله مشال رادیو خبري د پاکستان په کراچي شهر کې پښتانه په دومره لوی شمیر کې ژوند کوي چې دیته د پښتنو تر ټولو لوی شهر ویل کیږي. د شهر په اقتصادي هلو ځلو کې پښتانه ډېره لوی ونډه لري. کراچیوال نه یوازې د شهر دننه د پښتنو په ترانسپورت کې سفر کوي بلکې په دوی کې زیاتره خپل ورځ د کوټي هوټل له ناشتې پیلوي. د بیا اندازې له مخې په کراچۍ کې تر 1 لک زیات کوټیوال هوټلونه دي. عبدالحی کاکړ په کراچی کې د کوټي هوټلونو پراخیدونکو کاروبار د دوی د مشهورتیا د وجوهاتو او ستونزو په اړه د ځانګړي راپور جوړ کړی دی. راځئ چې ورته غوږ شو.
د کراچی د شاهی ملنګ جان هوټل سهار له دغسې یو شور پیل شي. بهر په سړکونو د ګاډیو د هرنونو شور او په هوټل دننه د پخونکو او ګراکانو شور. پراټه والا پراټه پخوي، چای والا چولې ته ولاړ چای چاینا کې تا چوي. بهرا یا خدمتګار پر کرسیو د ناستو خلکو پر میزونو پراټه او چای شدي چې ورځخه نرائی نرائی تاوشتیا بخار خیشی. ده دخل یا کاؤنٹر والا پیسی را ٹولگو. گرد والاڈ بل زوان پا یولوی تال کی چینک کی پیالی آو پلیٹون بینزی. آو ده ہوتل مالک بیا ده یو چارون کی یا نگران پتوگا پر مزدرانو رو بلا کرو. یوازی شاہی ملنگ جان ہوٹل نہ بلکہ دا کراچی پہر گٹ کی دا کوٹیوالو پہ ہوٹل کی دا وسیع ماحول ہوئی ہوکا دوی لسیزی شاہ تولار سو نو دا کوٹی ہوٹلان با یوازی دا کراچی پہ مرکزی برکو کیول خو اوز دا شار لمنو تا مزید لی دی. دا گلستان جوہر دا یو ہوٹل مالک شفیولا چورتا اردو شبی شفا با یوائی او وشت کال لمخا لپشنا کراچی تا تلی او لطیرو پینزی وشت کلون رایسی هوټل چلوی. دای په کراچی کې د کوټي هوټلونو نه نه شمیر له پخوانیو هغو سره پرتله کوي.
یاره په ټوله کراچی کې چې ازما د ګلستان جوړ خبره ده کوم د پهلوان ګوټ بلکې دوه هوټل وو څنګه سره اته نه لا هوټل زیات دي. تاسو د ګلستان جوړ سره واه خالصم دوه هوټل وو اوس نه لا هوټل حالت دي. یعنی دا هر علاقه کې تقریبا دغه تجاوز یې کړی دی.
په کراچی کې په سرکاري توګه د کوټي د هوټلونو د کیکش میرا نستا. البته د انجمن تاجران او هوټل اسوسییشن مشر رمضان کاکړ په 2013 کال کې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلول چې له دوی سره 1500 هوټلان رجسټر دي. خو مختلف رپورټونه بیا وایي چې په کراچی کې شایي تر 1,00,000 زیات د کوټي هوټلونه وي. خو په کراچی کې نن هم د کوټي هوټلونو پرته د خوړو او چایو نور هوټلونه یا کیفی هم په ګڼ شمیر کې شته. دلته یو وخت له ایرانه مهاجر شوو ایرانیانو شایسته منظمه او صفا هوټلونه پرانستول چې د ایرانی هوټل په نوم مشهورول. په بل معنا دا د شتمنو یعنی د اعلی طبقې د خلکو د ناستې پاستي ځایونه ول. د ډان وسپانی د یو ځانګړي رپورټ له مخه په 1900 AM کې په کراچی کې 100 ایرانی هوټلان ول چې اوس یې شمیر لاسو تراکم سوی دی. اختر بروز خبریال او محقق دی. نموڑی پر کراچی کتاب لکھلی. دای دا ایرانی او نور ہوٹلونو پا زیوال کی دا کوٹی دا ہوٹلونو لاسوی نی.
دیکھیں کوئٹہ ہوٹل سے پہلے یہاں پر ہندوستان سے مائیگریٹ کر
دے کوٹی تر ہوٹلانو لمخ بادل تا لہندوستانا دا رمہاجر شوو ملبارانو ہوٹلونو وو دا میمنانو باکڑا ہوٹلونو او لہ ایرانا دا راکڑا شوو ایرانی ہوٹلان با ډیر مشهور اول خور دې ټولو د چه او خوراک په خولو د هوټل د زی لګاک سره د رویې خپل خپل اندازونه وو. خو د کوټي هوټلونه له دوی مختلف وو. یو خو د دوی قیمتونه کم وو، بل دا چې دوی ته د هوټل خلاصولو لپاره د یو خاص زی ضرورت هم ده وو چې دوی د خامخا په داسې زی کې وي چې پکې غټ حال یا مخصوصه کوټه وي. نو ځکه دا وخت په کراچۍ کې د کوټې د هوټلانو دور دی او د دوی بادشاہی ده.
صرف کراچۍ میں جو ہے کوئٹہ ہوٹلوں کا ہی دور دورہ ہے اور انہی کا راج.
لکه چې اختر بلوچ وویل د کوټي هوټلان د جوړېدو لپاره څه خاص ځای او نه هم څه نور خاص لوازمات ته ضرورت لري. یعنی په بل معنا دا د متوسط طبقې او غریبانو د خوړو او څښلو ځای دی. هر څه یې په ارزانه بیه وي. خو یوازې قیمتونه د کوټي هوټلونو د شهرت وجه نه ده، بلکې د چایو او پراټو خوند یې د ډېرو خلکو نشه ګرځېدلې ده. د کراچی د نارت ناظم آباد 38 کلن خورشید احمد انجینیر دی او د کوټي هوټلونو مینوال. غوایی پر مختلفو ملکونو ګرځېدلی خو د کوټي د هوټل د چای خوند یې پیدا نه کړ.
سعودی میں بھی وہاں رہا، عمان میں بھی رہا، قطر میں بھی رہا، دبئی میں بھی، ایون کہ وہاں کی
زپ سعودی، عمان، قطر او دبئی کے ہم اسے دلیم حکم خوان چه د کوټه د هوټلونو په چایو کې ده، هغه د هغو ملکونو په هوټلونو کې هم نه و. زه نه یم خبر چې خدای د پښتنو په لاسو کې څه خوند ایښی دی. مونږ په کور کې د دوی په شان چای د پخولو ډیر کوشش وکړ خو په خیمو نه کړی شوې. دوی چې کومې لچېدارې پراټې پخوي زمونږ ښځو ډیر وس وکړ چې هماغسې یې پخې کړي خو پخې یې نه کړلی شوې. په کراچۍ کې دا خبره مشهوره ده چې د پښتنو په شان چای او پراټې څوک نشي پخولی.
یہ تو مطلب یہاں کراچی مشہور ہے کہ پٹھانوں جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا یا ویسے پراٹھے کوئی نہیں جو ہے بنا سکتا.
د کوټي هوټلونو کې د کراچي والو ذائقه ور بدل کړي خو کراچي والو بیا د کوټي د هوټلونو د چایو پراټو او خړو د پخولو انداز معیار او مواد ور بدل کړي دي. دوی لسیزې وړاندې په چوله کې ولاړ پښتون به یوازې چای او ساده پراټه پخولای سو خو د کراچي ګڼ توکمیزه او ګڼ کلتوریزه مزاج او کاروباري هلو ځلو د کوټي هوټلونو مینیو یعنی د خړو پخولو فهرست ور اوشت کړ. لپشنا کراچی ته ورغلی اکرم خان د څو هوټلانو مالک دی او لتیرو 25 کلونو راسي لدی کاروبار سره تړلې دی.
موږ چې دودپتی چې دی ګولډن چې دی دود کاوه چې دی او اسټروبري چې دی عربي چې دی بادامي چې دی کاوه چې دی سلیمانی چې دی نو دا څو قسم چې شي او دا په ډیر مینت او په ډیر ښایسته انداز باندې دا استادان پخوي او جوش ورکوي او پاڼه ډیر اصلي پاڼه استعمالوي. پراټو کې اوله پراټه چې ده لچه پراټه ده، عام پراټه ده، دریمه چې ده الو والا پراټه ده، چیز پراټه ده، کیما پراټه ده، و دې ته موږ ته مالګه ورچو، بوره ورچو، دې ته موږ انډې ورچو، دود ورچو، میده موږ ورچو.
خودلته په ځین کې یو پښتنه راپورته سي چې د چایو او پراټو په خورو دا مواد هر څوک په بازار کې ترلاسه کولای سي نو بیا ولي نور هوټلونه یا خلک د کوټي هوټلونو په شان چای نسي پخولای. د شاهي ملنګ جان هوټل مالک عبدالله دا وجه شوی.
پانی هغه پانی موږ استعمالو چې مثال چې پاته سوي موږ پاته نیم سواخو پانی ش پانی ورکو لایچی کې اچو دا غم آباد شو دې سم شو دې را غواړو د شو دو الله سره مهر وخت جنجال شي بای شو دې سم را وړه.
د دې ریپورت د جوړولو پر مهال چې موږ له مختلفو غیر پښتنو سره خبرې وکړې نو راته معلومه شوه چې یوازې ارزانه قیمتونه، خوندوري چای او پراټې د کوټي هوټلونو د شهرت وجنه ده، بلکې د دې هوټلونو د کارکونکو او مالکانو پښتونولي د هغو د ګراکانو یا ګاهکانو زړونه ګټي. د دې مثال 15 کلن عاصم بشیر خان راکوي. نوموړی اقتصاد پوه دی او اوس یې د سند حکومت لپاره د کرونا وایرس د صوبې پر اقتصاد ناوړه اغېز په اړه ځانګړی رپورت جوړ کړی دی. هغه چې کله په 2002 کال کې له حیدرآباد د زده کړو لپاره کراچی ته ولاړ نو د پښتنو په سیمه بنارس کې میشت شو. د دې په خبره په 2 کلونو کې پښتو هم زده کړه. د کوټي هوټل یې د ناستي ځای وګرځېدی او وایي چې دومره ښه خلګول چې کله به پیسې ورسره نه وي نو د هوټل مالک په چغه کړه چې ته پیسې مراکوا.
کبھی آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں پرے دا مڑا مسئلہ نشتہ سبا بندر کے ہے اس مسئلہ نشتہ یار پشتانے سڑے دے اللہ کا پرے دا پرے دا.
دا ہوتل دا مالکانو لخپلو گراکانو سرا دا غسیو تعلق دا عاصم بشیر پا فکر یوازی دا کوٹی دا ہوتلونو زنگڑ کیا دا.
عید بقر عید پر جب میں اپنے
اخترون کی چکل لکلی بیر تراسم نو کراچی کی دل تچی دا کوٹی پا کم کم ہوتل زکشنم نو حل تا چکل ورسم دوی جاغ را باندی اوکری الک چیر تاوی نشکاری
چیر یہ چیر تتلے چیر تا اڑک شوئے لکا اختر لتلے کلی تتلے اب یہ ساری چیزیں یہ ایک یو فیل لائک
کلی چی سڑائی داغ سی خبری آوری نو احساس کیوی لکر دوی دا کور کس چیئے زکر خود دغو ہوتلان گراکان پاک گراکان
اٹھانے والے لوگ اور یہاں کے تمام کسٹمرز دے آر فلی برینڈ لوئل.
دا یو هوټل مالک اکرم خان وایي دوی له خپل کار سره کار لري او چې په کوم سیمه کې هوټلونه لري د هغې سیمې د خلکو عزت او احترام کوي چې د ده په خبره ځکه خلک ورباندې اعتبار کوي.
که ماجری که پنجابی که سرایکی که سندی ته د کور مخ ته زموږ هوټل نو په دې هوټل کې کم از کم 12 نفر یا 10 نفر یا فلس نفر کار کوي، نو په دې فلس نفرو سره هم زړستا سترګې لري. نو دا چې دا کورو یا دا پلازې لاندې د وټل یا د ګلۍ مخ ته د دې کورو مخ ته اتر از موږ خلک د سترګو باڼوم نه ورته رپوي، دا خپل کار دا چې بولي لکه عبادت.
د کوټي هوټلونه په یو ډول حجره هم بدل شوي دي. دلته کاروباریان، فارماسیستان، ادیبان، سیاسیان، مزدوران او آن ډاکټران هم ورځي او د چای او پراټو په پلمه خپل مجلسونه او محفلونه تودوي. اته دیش کلن ډاکټر صہیب زمان نن هم لزانه سره د کوټي د هوټلونو یادونه ګرځوي.
ہوٹلوں میں صرف ایک بیٹھک اور خود جا کے بیٹھنا ہی نہیں بلکہ ایک محفل سے جمی ہوتی ہے.
پردے ہوٹلانو کی آواز یو کس نوی ناس بلکہ یو ڈول لوئی محفل جوش ہوئی. تاسو بدلتا دا مختلف ژبو او قانونو خلق ہوئی نہیں، دا بلا بل مزاج او فکرونو خلق ناس ہوئی. دا سی زینا انسان لانفرادیت اچھا دا اجتماعیت پلور بیائی، دا غوی پا فکری پر مختک کی مرستہ کئی
کو اپنی انفرادیت سے نکال کے اجتماعیت پہ لاتی ہے، اس کی سوچ میں بہت ساری چیزیں ڈیولپڈ ہوتی ہیں.
دا سواد شاہجہان دا کوٹی دا ہوٹلونو پوخ گراک دی چی او سے دا ہوٹل ناستے پا نشا بدل سوی دا
مصروفیا ایسا مشکلات یہ ورا نشو نہ پاور دنگ بیا بیچینی دیر یو بل تا بیا ٹیلی فون نہ کو چیر تول ران لے تول ران لے نا اور اس بیا اش پچی دا یا کا ٹائم بیا چ دے اپ عمر نی دیر پ مشکل بانی پاس کیگی نا وقت پوری نہ سی خوش داد چ ملو شو یو بل سر پا ہوٹل کی کینو گپ شپ کو.
خود دې ځای خلک د هوټل مالکان وایي چې څومره څومره د کوټي هوټلونه زیاتېږي، دومره ورته د هغو کړیو پام راوړي چې نه غواړي په کراچۍ کې د پښتون شمیر او کاروبار پراخ او پیاوړی سي. په دې ښار کې د پاکستان د هرې ژبې خلک ژوند، نوکری او کاروبار کوي، خو پر ځینو کاروبارونو د پښتنو چاپ ډیر ژور دی. په اتیامه لسیزه کې هم د پښتنو او اردو ژبو مهاجرو ترمنځ جګړه شوې وه، خو په 2001 کال کې د 12 مئی تروژن وروسته دې جګړې بیا سر راپورته کړ. په ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې او زیاتره وژل شوي کسان به پښتانه یا اردو ژبه ول. د کراچۍ د اردو ژبو سیاسي نمائندګي متحده قومي مومنټ کوله او د دې ګوند مشر الطاف حسین پر خلکو غږ وکړ چې د کوټي هوټلونو په مقابله کې خپل هوټلان راوباسي. هم په دغو ورځو شپو کې د کوټي پر هوټلونو حملې پیل شوې او هر ورځ به د هوټل کارکونکي وشل کېدل، چې په نتیجه کې د هغه وخت د هوټل ویلفیر اسوسیشن مشر روح الله په وینا 2200 کوټوال هوټلان بند شول. علي ارکم د یو خبریال په توګه د دې تشدد عیني شاهد دی.
چای او کټیوال هوټل دا مترادف ګړلې کیږي د یو بل سره او د پښتنو په کراچۍ کې د پریزنس یا د غوی او داسې د یو قسم د غره شې دی چې کله چې په کراچۍ کې یو ایتنیک وایلنس خاص طور پر ټارګیټډ ایتنیک وایلنس چې دا کوم د 2007 نه انورډ د 2015 په پوری شې دی کوم کې چې پښتانه په ډېر غټ پیمانه نشانه رخصې دي، نو هغه کې په کټیواله هوټلې نشانه رغې دي هم د دقیق وژنه چې هغه یو قسم سیمبل او یو علامت هو د پښتنو د فوټ پرینټ د هغه په خار کې د پریزنس د هغه د خار په بزنس چې کوم څومره پلیسز دي سراونډینګز دي باغې کې دغه پریزنس د هغه یو علامت ګرځېدو.
خو څومره څومره چې د کوټي هوټلان بندیدل هم له دې سره د اردو ژبو کسانو هوټلونو خلاصېدل پیل شو. خو د یو بل پښتون امل خان مندوخیل په وینا له وخت تیرېدو سره د اردو ژبو هوټلونه ورو ورو بنسول.
دلته په کراچۍ کې سکم پښتنو د هوټلانو په مقابل کې ایم کیو ایم دغه ډیر برپور کوشش وکړي کراچۍ هوټل او بیهاری هوټل او فلانا هوټل داسې په مختلفو نومو باندې دوی هوټلان خلاص کو او په دې کې خپل خلک پر چلو او پر هوټلانو پر هغه باندې ودرول، خو هغه اخر ناکام وسو د چای د ټیسټ لوجه هم او د دوی خپل افیشل کار نه په دې وجه دوی ناکامۍ ته مخامخ شو او پښتنو برته خپل دا یو کار ورته برته دوی وروس پاره بیا په خپل راوغشتو غزاونه برته ورته په حواله کړو.
کله چې تشدد اوشته ورسېدې نو په 2013 کال کې د نواز شریف په واکمنۍ کې په کراچۍ کې رینجرو او پولیسو عملیات پیل کړل چې شاوخوا 15 کاله دوام وکړ. له دې سره په کراچۍ کې د تشدد لړۍ پای ته ورسېده. کاروباری هلې ځلې بیا پیل شوې چې ورسره د کوټوالو بند هوټلان بیرته خلاص ول. د روهلا آغا په خبره په 2200 کې 1300 هوټلان بیرته پرانستل شول. له یوې وړې چولې او ساده باده ماحوله شروع شوي کوټوال هوټلونه اوس په کراچۍ کې په یوه برانډ بدل شوي دي.
سلام.